افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ تلرويشت ساعته دوام کوي. نن د اکشن به ورځ ده. د تلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړه سي. اوس خبرونه را سره واوري. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری له کبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سوي. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سوي چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په 2 ترافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه شوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور سانتا پیان سی وی دی. د دغه پیښو د علت په باب سنی دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصول نه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حمله پر لبنان روانې دي. یو اسرائیلی چارواکي چې د نوم لا اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرتس انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12 د جرمني د رامشتاین په 15 غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټلو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د 40 تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاټلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 4 په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6 د اماراتو په دوبی شار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ سي. د دریم مقام لپاره به فرانسه او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14 پیل شوې وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې وه، خو ونتوانېدی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اټکل کیږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړې سي چې د سیلابونو د بهېدو امکانات شته. دا خبرداری په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوری د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هری روت، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د 3 ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږ کال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تیرونې په کابل کې داسې سخت ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی ساری کله نه ولیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبې په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهېدل چې خلکو ته مالی زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنگ دی. برسه حکم نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي، همدغه شان دي بارانو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو په اړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي او نور پاسلونه هم خراب کړی دی.
د خړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې راغلی دی چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې ورله مخه چمتووالی ونیسي او د افغانستان هغه سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له استراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغه سیمو کې ورله مخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهېدو امکانات خراسیتی.
عمر دل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړ سي. بل خو د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن نه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمون کورم تخریب کړی دی او هم چې نور گاونډین ته ډېر زربر سوالې ده. 50 کورونه جې راولېدلې ویجاړ شوی، تخریب شوی دی، یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور ته نه هغه زخمیان لرو بم دی کلی کی
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی وسیدونکو حیات الله د چی نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته دا وختو ځانی او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته ویل سیلاب تری سرپنا او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نمدا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي ځان را ورسي نو ډیر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل وسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخ باران او سیلاب زپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګنش مې سیلابونه راغله او سیلابونه ډېر سخت مالی او ځاني ځان خلک تړولې دي. یو کس شهید دي او همدارنګ اته کس زخمیان دي. تر شپې ته پورې څاروي وژل شوي دي او پنځو بیا پورې کورونه چې دي په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګ څلور سو وجري بسمکه چې ده تخریب شوي ده.
په کونړ کې پیخو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم منی چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبه په ماخام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
التمو دا واقعیت نږدې نه ولیدله. په هغه کې تقریبا 400 جریبه زراتیز مکه خراب کړو کورونه تخریب کړو انځات یو فور کورونه بو یو کس چې هغه شهید او شپک کس زخمیان چې سروي بم سبا کیږي کوم کورونه چې زیات تخریب شوی دي ان شاء الله زموږ د ادارې د خوانه به دو سره کومک هم کیږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ پاړوند او څوکلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځانی زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکنده بارانونو توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په زرګونه کورونه په لسګونه زره جریبه کرهڼي ځمکه سرکونه پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي. نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واوریدې چې ویل لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوند دی. د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه وسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دغه شمېره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000.